Хотя штаманида. Дамрикара Ашна радио. Корбана Шафия Сардар. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ خوشحال اوسئ قدرمن اوریدونکو بیا هم ستاسو د پاره د نن شپې د روغتیا د خبرونې وخت را رسیدلی دی نو تاسو کولی سئ چې په 00120219111 باندې زنګ ووهئ او زموږ محلي شمیره به هم تاسو ته معلوموي چې په 00100010 باندې هم زنگ و خلیسی قدرمون آوریدون که مخ که پا تیر خبرونه که البته موجه ده ریزش او زکام پا باره که محترم دکتر سیب سر خبری وکرلی نو چی پا تیر خبرونه که مو ویل چی زکام یا ساری ویروسی ناروغی ده او کم خلق پا زکام بندی دیر اختکیجه نو اکثر فامیلون دی کورنی دی چی ما شمانی دا زکام لوجه پا دا غوش پا درد دستونی پا درد او دین نور و امراض بندی هم اختکیجه نو موجه نن پا خبروانه که و محترم دکتر صاحب محمد شریف سیلانی تا دتا زحمت ور کردی چی دی و خبروانی تا حاضر سی او د غژونو او ستونی د درد باندې ستاسو سره خبرې وکړي چې په خپل د مسلک هم د په اصطلاح د ستونو غژو د پازیو ډاکټر دی نو تاسو درنو دوستانو ډېره ښه استفاده کولای سي پر موضوع باندې برابر چې نن ورځ دغه د غژو ستونو او پازی په دردونو باندې چې ولې پرېزش کې دا تکلیفونه ډېر پیدا کیږي په دې باندې ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې کوي د موضوع په اړه تاسو پښتني وکي او خپل وخت مزای کوي چې ډاکټر صاحب څخه استفاده وکي چې دوی به تاسو ته معلومات درکړي نو محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی تاسو وخت پرونی ته شرق لاست
ډیر مننه شفیع جان ز خپل سلامونه اول قلم کې تاسو ته دې دې تاسو ورځونکو ته
سلامات
تقدیموم
سلامات اوسئ محترم ډاکټر صاحب موږ مخکې هم وویل په تیر خبرونه کې مو په زکام باندې خبري وکړلې چې زکام څه ډول ناروغي ده ولې خلک په اخته کیږي او اکثره په زکام داسې یو په اصطلاح په دې مریضي باندې غوږونه التهاب کیږي او سترګې اکثره ستونې تکلیفونه پیدا کیږي چې دا د دې لات باندې به تاسو هم خبرې را سره وکي نو لومړی پښتنه به زاسته څخه دا وکم چې رابسو و د غوژو و برخه ته چې د انسان غوژ لومړی څه ډول عضو ده او په څو برخو ویشل شوی ده دا به تاسو تشریح کړئ بیا به هغه پر نورو تکلیفو باندې هم راسه خبرې به وکړو
مننه ډیره ښه پښتنه مو مطرح کړه د انسانانو غوژ درې برخې لري یو خارجي غوژ ده بل متوسط او بل داخلي غوژ ده او د موږ تاسو غواک دوه وظیفې لري یو وظیفه اوریدل دي دوه وظیفه د موږ تاسو د وجود د موازنې ساتل دي دا دوه وظیفه چې موږ تاسو درست منظم په لارې ځو یو خو بلې خواته نه غورځوږو دا هغه مهم رول پکې غواک لري ولې دوی په څنګ کې سترګې او محیطي ریسپټرونه پکې ځي داخل دي نو د موږ تاسو غواک دوه وظیفې لري بله بله یم په باندې امرو موازنه د وجود ساتي
ډیراله ډاکټر صاحب رابسو چې د غوژ هر برخه ځان ته بیلابیل په اصطلاح ناروغي لري نو تر ټولو عام د غوژونو د دردونو کم د غوژ درد چې په ټول یعنی عام دی په اصطلاح هغه درد کم درد دی
بلې د غوژ درد ځینې هغه الکترون دي چې خپل غوژ مشکل موجوده او ناروغ دې درد احساس کوي په غوږ
بله
او بل ځینې هغه عوامل لري هغه سببونه لري چې غوږ سالم دی ولې په درد اخته شوی دی له بلې وجې نه
بله
مثلا غوږ پړسوب کړی د غوږ کې درد په څنګ کې غوږ هم خوږیږي یا ستونی عملیات کړی دی د غوږ درد مو سره احساسي یا مشکل په انجری کې یا د ستون فقرات ورمی کې لري په غوږ کې درد احساسي در حالی چې خپل غوږ سالم ده. نو را وسودی ته چې هغه ډیر عامیانه او ډیر معمولا من سره ځي هغه خپله هغه دردونه ځي چې د غوږ د پړسوب له وجې نه من سره ځي سیاو خارجي غوږ کې مثلا هغه شیرینچه یا دانګۍ ورته وایي موږ ډاکټران ورته ایر میتل فرانکولوزس وایو چلته ته شکل کوي او بل پړسوب اخته کېدل دي متوسط غوږ دي چې دا زیاتره ماشومانو ناروغانو کې منځته راځي.
بله 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 محترم ډاکټر صاحب که تاسو را ته وایاست چې موږ په تېر خبرونه کې چې په زکام باندې ژغېدلو نو بعض وخت چې زکام او ستونی یعنی سم تداوی نسی او ډاکټر ته څوک لاړ نسی صحیح دوا وانخلي درملنه یې سم ونیسي نو د غوږونو په دردونو باندې اخته کیږي ماشومان البته ډېر او لویان هم اخته کیږي خو تاسو ته معلومه ده ولې په دردونو باندې اخته کیږي که چیرې زکام سم علاج ونیسي؟
بله زکام خو یو حاده ویروسی مریضی ده ناروغی ده معمولا په سور موسم که څو طبقې خلک زیاتره زر پې ودې مصاب کېږي یو هغه ماشومان دي بل زاړه کسان دي
چې یو څه کمزوري
میندې دي او بل هغه کسان چې د هغوی هغه طبیعي مقاومت وجود نظر په ځینو مرضو باندې ټیټ شوی دی مثلا یو څوک شکر باندې اخته ده او بل مثلا څوک چې ایډز مرض لري دین نور مریضان د دې عمومي مقاومت وجود ټکی نو دوی هغه کټګوریانه د پجامې کې چې دوی زر په زکام باندې اخته کیږي. نو دلته سوال دا دی چې دا یو غوږ درد څنګه من سره دی؟ نو مخکې دین چې زه په دې په کلینیکی اخ باندې دا شکایتونه چې من سره دی او دوه باندې خبرې وکم څه خبر دی د اناتومیک جوړښت د څنګه جور شوه ده دبل از تشکم
مهربانی وکړه
انسانانو غواړي د دل لپاره چې درست فعالیت وکړي باید فشار د هوا دواړه طرفې د پردې ته مساوي له بیرونه یو مجرا ده چې اما خارجي مجرا دی غوږ ورته وایي او د پردې له شانه چې له متوسط غوږ ده لیغنه یو بل نه لکره کوزه سوي د سپګمو شاته چې موږ ډاکټرانو غوته استیشن کې وایو هغه وظیفه د تحلیه د متوسط غوږ لري. نو د دغه دوه نلکې دي چې فشار د هوا په دواړو طرفو د پردې کې په مساوي ډول باندې ساتي او موږ تاسې درست اورو. نو کله چې یو ناروغ په یو شخص په ریزش ناروغۍ باندې اخته شو نو دلته پرسو په دغه داخلي پوښتې خپله پزې کې من سره ځي او بلاخره هماغه کومه نلکه چې له متوسط غوږ نه یې سپګمو شاته راکوزه شوې دم پې باندې مصاب کېږي دې کې پړسوب من سره ځي. نو کله چې پړسوب من سره راغی هغه متوسط غوږ درست تحویه کېږي نه یعنې هوا ورته نه رسېږي. کله چې هوا ورته ونه رسېده دلته هغه کومه موجوده هوا چې په داخل د متوسط غوږ کې دي هغه جذبېږي چې جذب شوه منفی فشار ته ولیدیږي دغه دغه منفی فشار باعث دی ګرځي چې دلته اما شروع دی ناروغي ده د پړسوب د غوږ دلته تناقض تشنوی من سره دی یعنی شخص یو څه کم اوري او په غوږ کې د اضافي اوازونه تولیدیږي لکه څوک چې په واورې باندې په لارې باندې ځي یا یو قسم فشس کوي او په زمن کې طبعا زکام شوی دی د پسند کې بندش پزې لري افرازات له پزې نه راځي سردردیانې ورته پیدا کیږي او لږ در څه شدت کې دی د پسند کې مثلا تب پیدا کی دندغه سره تړلې شکایتونه دي چې منځته راځي.
بله بله ډېر الله ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی صاحب.
البته وګورئ چې د وخت ته هم مترسو چې د ماشومانو کې د مشکل زیاته د دغه اناتومي جوړښت چې ما د وخت ته تاسو نوم وخت ما کومه نه کوي چې له متوسط وخت نه سپږ مو شاته راغلی د دغه درې تفاوت لري نسبت لویانو ته.
بله بله
یو دا وړه ده د دغه نلکه وړه ده یعنی لاندې ده او بل قطر زیاته او بل هم سطح پج واقع ده. پس یو ناروغ یا وړوکی ناروغ چې کله د غوږ درد پیدا کړي چون هغه خپله خبرې نه شي کوی.
بله بله
نو دېش کده چې خاص علامې منځته راځي، مثلا ماشوم ژړای زیاتېږي، ډېر زیات ژاړي او سر خوځي، په ځمه کې شودې نه شي روبدی، کله چې شودې کشفي اما د غوږ درد ورته پیدا کېږي چړیکه ورته کوي، نو معمولا د مور تای خوشې کوي او چوشک خوشې کوي دې خوري، په ځمه کې شینبخوند غوندې سال ورته پیدا کېږي. دلنیکه مرغه دغه د تاسو د راډیوګانې او په څنګ کې دغه سلمي او بصري میډیا له طریقه چې موږ د دغه کوم د دغه موضوعات چې موږ د خپلو وطنوالو ته تشریح کړي دي، په ډېر ابتدایي حالت کې اوس هغه صحي مراکز ته مراجعه کوي چې د په درېم سټیج کې د دغه پړسوب د پنځه مرحلو کې سیر کوي. د خپل پړسوب چې په درېم مرحله کې خپل پرده د غوږ سره کېږي، هغه نو درې کاله تقریبا تداوي او پرهیز د ښې لري. د دې اندې مرکولو برکته دغه دغه مخکل دې نه پرده د غوږ سره شي ډېر زر مراجعه کوي. اما صحیح مراکز ته د ګوشګلون متخصصینو مخکل دې نه د جال من سره چې دا یو د څو کلو کې لاسته راوړې ده چې له واقعاتې کم شوي دي غوږ د پردې
دا ډېر ښه. دغه د رښتیا هم خو که څه هم ډاکټران چې فرضاً وایي لکه تاسو چې وایاست چې د دې ناروغیو سم علاج ونیسي، د ریزش و زکام و بعضې ماشومان چې دغسې علایم په کښې کې وویني چې تاسو وویله چې د غوږ چې درد کوي، دوی نه ارامه وي، ژاړې، سر شوروي او بعضې وخت یې پر معده کې یو څه تغیرات راسي، نو دا باید ژر تر ژره لکه تاسو چې وایاست باید درملنه یې وسي او ډاکټر ته ولاړ سي. ډیرله محترم ډاکټر صاحب، زه به بیا نورې پوښتنې هم ستاسو څخه په دې باره کې وکړم او ولې چې دا ډیره مهمه موضوع ده. او نو موږ داسې کوو چې اوریدونکي ماخو یو اوریدونکي به واخو، بیا زه یو څو پوښتنې نورې هم لرم چې البته دغه د اوریدونکو د ستونزو په اساس باندې ده. نو مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست، ډاکټر صاحب هم په لین کې دی، پوښتنه مو وکړئ.
تاسو محترم ته او محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کېدلې وړاندې کوو. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دا د زکام مریض سی چې ده او یا دا مرض دی، دا د څه شي نه پیدا کېږي او د دې مخنیوی چېرې باید څه سړی وکړي چې دې نه په امن شي؟ مطلب
بس دا ورور خو مو پوښتنه وکړله، نو ډاکټر صاحب که تاسې لنډ جواب ورکوئ.
بلې مننه وروره، ښه پوښتنه مو مطرح کړه. ما دې وخت ته درته ویلی چې زکام هغه ناروغي ده چې عامل ویروسونه دي او معمولا په یخو موسمو د کال کې منځته راځي، او هغه کسان چې مقاومت یې ټیټ هغه زر پرې باندې اخته کېږي. چې دې وخت ما وویلی چې ماشومان دي، زاړه کسان دي، امیدواره میندې دي، هغه کسان چې طبیعي مقاومت وجود دي ټیټ یو زر په باندې اخته کېږي. نو چې کله اخته شي داسې یو سوزش په خپله پزه کې منځته راځي، د سپږمو شاته منځته راځي، وروسته پزه بندېږي، بیا پسې افرازات له پزې نه شروع کوي، سردردي پیدا کوي، یو قسم د ځان درد احساسوي، شدید حالاتو کې ورسره تبې زمینه کېږي. نو کله چې یو څوک په ده باندې اخته شو، اول خو دغه ناروغي ساري د نورو ته انتقال کوي. نو کوشش چې وکړي چې مثلا لویان په ده باندې اخته وي له ماشومانو نه ځان یو څه لرې وساتي، غې کې ونخلي، مچوی نه کړي، په یو کاسه کې ورسره خوړو نه خوري، هغه هغه صرفونه چې د کاروي یوې ته په مو ظروفو کې ورته خوړو ورنکي په دوم قدم کې،
خصوصا د شوونځي او ماشومان چې دی ډاکټر صاحب، اکثره ماشومان چې شوونځي ته ځي مکتب ته ځي دوی دغه ځای څخه ډېر میکروب راوړي، اکثره هغه شوونکي چې هغه زده کوونکي چې په زکام باندې اخته یې دوی هم هغه دی د کور ته راوړي دا میکروب بیا په کور کې ټوله په دې مرض باندې.
خو اصول خوندره کوم دي چې یو ناروغ متعلم یو ناروغ ماشوم په کوزکستان کې هغه نه باید چې هغوی په نورو شاګردانو سره یو ځای کینوي، دوی باید له مکتب نه رخصت شي، له کوزکستان نه رخصت شي. او ته وایي چې کله والدین لدین موضوع نه خبر کړي، او ته وایي چې کله جوړ شوې د خیر راشه خپل درسو ته راشه، یا والدین ته وایي چې کوزکستان ته راوړه.
بله
نو کله چې دا ناروغ په دې باندې اخته شو د دې ډېر زیات کوشش وکړي چې یخ هوا سره ځان مواجه نه کړي، استراتی وکړي او په ځمکه کې ګرم خوړی دی اخلي، ګرم مایات څکي که سردردی لري یو څه د درد دوا معمولا پرستامول مغد نه دی استفاده کړي.
بله
او کله کله کېدای شي چې مالګوبۍ په شیرګرم اوبو کې جوړې کړي، البته مالګوبۍ موږ دته د شکل ته نه وایي چې مثلا یو قاشق دوه قاشق بره مالګه په یو ګلاس شیرګرم اوبو کې حل کړي، هغه برخلاف نورم تاوان رسي. مالګوبۍ هغه یعنی تروشوالی په عامه اصطلاح باندې دی وو کو پاندازي.
بله
هغه مفید، هغه مفید مایع دی چې د مالګې نه جوړ شوی دی. اندر شرګرمه مایع کله چې جوړ کړه دا هم کم کم په سپګمو کې تشکیه او په ځمکه کې لګلګې غرغړه په باندې کوي، د هم په مخنیوي کې جوړ کې ډیر زیات رول لري. او نور هغه خوړه دی وکړي چې معمولا مقاومت وجود وړي، لکه مثلا مالټا شو، مثلا نارنج سول، لیمو سول، اندغه دې له څه سره مخلوطي او اخلي دي.
ډیر الله ډیر الله کوم جوادان خدای مو ژوندۍ لري. محترم ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکو به هم واخلو بیا به پښتنې کو نور هم مهرباني وکړئ تاسو. بله پلیم کې سرور.
السلام علیکم جو په خیر.
سلام تاسو
تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنه سلام وایم.
کورمادان جعفری صاحب خبرونه تشرق لاست.
خیر وو چې تاسو یې نه خوښ نو موږ بل څه کوم دا څه فاصله کړي ونه دا خاطر باندې موږ ډیر دوستان انتظار دي په ډیرو د
ډاکټر. بله وو زما څخه یې نمبر دغدي اتمی به ان شاء الله.
او دا د ډاکټر صاحب هم سره اغلا پلان ما قبل کړه د غوښ پاتې دی چې په دې سره ما ستګانه خو چې نو دا غوښ ما ځانګړي ازنګ په خپل کې په بل دا غوښته یو د غوښته د امریکا تاوان په داکري له دې پرې او بل د کلی د فاره دا چې په ټول په نامه ګولې دي دا غوښته ګولې دي په دې طرف څخه ټول کله دا بوخي خوړې دا د امریکا پایدا او بل دا سره خلک چې ځاړي خور د کټم د افسره مې غړي نو خو دا اکثره خلک څنګه د بدن څخه کاږي بالا وایي چې دا ځینې معنا ډېره ده په بدن کې په غوږو کې برای یعنی نه زیاته ده، یعنی سال تر بل لري یعنی نه خراب ده دا ځې تکوم دغه چې غورځو مې بل مریض څنګه یا ګټه ده یعنی دا په پاتل کې ده پښتنه دا څه کوم سره نه.
بله صحیح خبر ده. محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ جعفری صاحب څو پوښتنې
وکړئ. جعفری صاحب مطلب واخیس، البته دا د ستوني بيخون کې ګولې هغه به هدف وکنم
دا ځنه انټيسپټیک. بله بله صحیح،
او کچرته هغه هدف وسی هغه خپل انټيسپټیک او زد میکروب دوا د سنتی ویټیک نه دی، یعنی سټی
بله
تاثیرات جذبی نه مغه لکونج نه ستریږي په مغه جی کې کوم میکروبونه نه واجنی یا اند خاصیت لکه د غوخو کریم غونډه ده
په
توجه شو.
بله بله
په دې وخت هغه د مالګین او بوتي مادر ته له خاصیت ما چې ده دا یو نه انټیسپټیک ده، یعنی هغه ګولې دي چې په شکل د سټی کوماکی میکروبونه لپاره وړي، نو که چېرته اخته مریضان په ریزش باندې وي کېدای شي اندغه ګولې اوس بيخي او به تیری کې دا مفید شي، دا
جانبي
عارضې نشته.
بله
دومي ویلی چې وای وینه واسي البته وینه وسل موږ تاسو په وجود کې یو قطره اضافي وینه نه لرو او نه وای چې زایی شي
بله
توجه شوې
بله بله بله
جین خاص استثنایی حالاتی چې هغه دغه وینه هموګلوبین او د نور جوړښتونه له نارمل اندازې نه یو څول وړيږي
بله
هغه د داخلي متخصصین معمولا ګوري چې ته لاغه نارمل اندازې نه لوړ وسی وو له دوه انسانانو وینه اخیستل کیږي او ورکول کیږي چې څو هغه درجه دی ویني نارمل حالت راچیت شي
بله
هغه نور کسانو ته اهدا کیږي بله او د سشتاله
یعنی دا بعض وخت چې وینه اضافه سي په بدن کې هغه یا وینه ګټاسي یا د غړو په حساب یا شکر یا دا په غوږو د بانک کې داسې ژغ ازنګه پیدا کیږي چې لکه جعفر صاحب چې ویل چې ولزما په غوږو کې داسې ازنګه دا د دغه علت خو به نه وي ډاکټر صاحب د وینې د چربۍ یو یا
دا اوس په غوږو کې من سره دي دا خپل لوړوالی دی دی وینې غوړ یا شکر
بله
دا مستقیم عامل دی برنګاست غوړ نه ده متوجه شوې
بله بله
ولی هغه کوم مرزونه چې دی دور نه من سره دی دیغه په کلینیک دیغه په شکایت کې دا شی موجود ده مثلا یو څوک دی وینې غوړ لوړ دی په څنګه لوړ فشار پیدا کړی ده یو شکایت اندغه چې غوونه د پیګي برنګاست غوړ کې اوري متوجه شوې
بله بله
یا شکر تکلیف لري سوي دي شکر دي ویني لوړ شو هغه د کلینیک یو څه نه رول لري ولی مستقیم عامل دي نه ده چې هغه کس باید په شکر باندې اخته وسی چې دا شایمن سره دي بل نفر کې چیرته شکر نه لري اس کله چې خوګه ډیر وخوري اس کله وګاکي برنګاست پیدا کیږي
یعنی دوی وايي چې
لوړ فشار نه لري چربي دي ویني لوړ ونه وسی چې غواړم وخورم برنګاست وګاکي نه پیدا کیږي
یعنی دوی وايي چې وايي د غوړو کې ازنګا یا برنګاست پیدا سي نو وايي باید وینه وکاجي او وینه صفا کې او دقسه
نه 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 دا د ټول انسانانو لپاره دا شي نه ده هغه مادر ته لسی هغه ځینې استثنایی امراض دي چې وینه چې هغه وینه وستل کیږي عام خاصه د شای نه توصیه کیږي مو تاسو ته عرض وکړم
بله
وینه یو حیاتی ناس په دې موږ تاسو په وجود کې چې دا نه وایي ځای شي
بخیر سیدی ډاکټر صاحب اوریدونکو یو اوریدونکو به واخلو ولې د دې سوالونو هم مشته ډیر معتبر دي مهرباني وکړئ تاسو
السلام علیکم
و علیکم سلام
دکتر صاحب خزما اول سلام درته وایم دکتر صاحب نو پرسته ده چې زه خپل ته الرجی تکلیف لرم نو بعض وخت اکثر وخت دا پرسته مهم درد نزله هم زیات وي دا غوږم بعض وخت درد سره کوي خو یو قسم دوا دې په سپورم باندې شروع کوم دا غسر دا او بت رایله شي انو بیا دا تکلیف څه کم شي مدغه دا واخ دغه دا وګوره
تاوان خو بنل لري صحیح خبره ده د تاسو د کم ځای زنګ وهل دي او اتمه به ډاکټر صاحب تاسو څخه دا پوښتنه کوي چې عمر مو څون دي څو دي
عمر مې د 30 کال دی او د صوبې د لشتان څخه مې زنګ وهل دي
نو په غوښکه مو اوس غوښکه کوم په غوښکه اوس ډاکټر صاحب له پوښتنه خو نه ځنی لري تاسو د دې ورورت
د دې دوا نوم چې شي اتکن
د دوا نوم چې شي ورورت
دا دلته په پاکستان کې او د سینانو کوم دروازه چې چنه په نامه دا څه دروازه خو زه دا نزله ډاکټران تورغل ماغه دوا ماته هیڅ پیدا نه کړه نو زه دا دوا یونانو کوم دروازه دغه ما وخت سره نو بس دا د سر بوج به کم کې چې کوم نزله رايله یا پر سترګو باندې یا پر غوږو باندې رايله بس هغه بیا سپک کې دا دوا
ډاکټر تاسو رادیو ته غوښ ونی سي ډاکټر صاحب جواب درکې ورور
اورور موږ تاسو دوه قسمه رزش لرو یو د تبوبات نظر سه د وخت مو د باندې تشات ورکل شامل ویروس ته چې د تما کومن کول یا رزش او هم خلک مرته رزش وای داده دوم یو نو رزش ته سه هغه معمولا موسمی شکل لري یا د حساسیت لمن سره دي چې عوام خلک یې غته مریض شوي درالي چې هغه یغته الرجیک رینایټس وي یعنی هغه التهاب یا پړسوب د پزې چې د حساسیت له وجې نه من سره غلي ولی عوام خلک یې غته مریض شوي هغه بیا ساری نه ده
بل
هغه معمولا ارشاد کې رول لري، مثلا که چېرته مور پلار د مشکل ولري کېدای شي په اولاد کې هم پیدا شي. هغه نو داسې یو شی ده چې یو څوک له سړي هوا سره اسوسیت لري، یو څوک له بوی تیاترو سره اسوسیت لري، یو څوک له مثلا د بوی د ټکې سره اسوسیت لري. نو هغه ریزش نه ده، هغه یو نه اسوسیت ده چې په فازه کې مور سره تلای شي، په سترګو کې مان سره تلای شي، په جلد کې مان سره تلای شي، په شدید حالاتو کې حتی زیکي دي تنفس، یعنی زیکو نفسي سینه تنګي ورته وایي، هغه مان سره تلای شي. هغه عوامل معمولا اساسیات هم، نو تاسو که چېرته اساسیات ولري، اول خو یوناني طبابت له دغه عصري طبابت نه متفاوته ده، دوم تاسو د دوا نوم وانخیستئ د څه شي ده، نو په دې ارتباط باندې ښه خبر ده، دغه ده چې هغه نږدې چې ته کوم کلینیک وسی عملته تاسو مراجعه وکي، او د غوږ پوزې او ستوني متخصص ته خپل کوم دوا در سره ده، دنده ورته وروړئ، وی ګورئ دوا که درسته استعمال سو هغه دوا ده، او که درسته استعمال نه سو دته متوجه وشئ چې هغه زهر ده.
ډیرله محترم ډاکټر صاحب، وخت درې دقیقې تقریبا پاتې دی یا څلور دقیقې، را وسو بیا هم خپلې موضوع ته چې د غوږو انفیکشن اکثره په ماشومانو کې، دوی ته آیا د غاښو په وخت کې چې د دوی غاښونه راځي دغه هم سبب د غوږو د انفیکشن کیدلی سي؟ دا بعضې اوبه چې دوی کوي دغه کوچني ماشومان چې
د کوچنی ماشومانو کې خو په شروع کې هم ویلی چې د غوږ درد نسبت لویانو ته ماشومانو کې څو چنده لوړ ده.
بله،
هغه یو عامل یې هماغه اناتومیک جوړښت دی چې د وخت متاسو
بله
نظر په هغه تفاوت و دي هغه نلکې باندې. دوم، عمومي مقاومت د ماشوم نسبت لویانو ته ټیټ وي. دریم، ځینې د موږ تاسې خویندې دي چې هغوی په غلطه طریقه باندې ماشوم ته شیدې ورکوي، مثلا ماشوم یې څنګ کې څوملولي ورته شیدې ورکوي، یا ماشوم په ګواري کې پروت چوشک یې په خولې کې ورکړی ده، یا ماشوم یې په غې کې پروت سینه ورته ورکوي شیدې ورته ورکوي. درحاله چې هغه طریقه غلطه طریقه ده، دغه شیدې حتی په ځینو مواردو کې مستقیما غوږ ته داخلېدای شي، یا هماغه نلکیل طریقه چې چون لنډه ده. دلته هغه درسته او علمي طریقه ده، دغه ده چې حداقل 45 درجې خپله سر دې نسبت تنې ته لوړ اوسي، په داسې شکل باندې باید ماشوم ته غذا ورکړل، شیدې ورکړل شي
چې سر یې لږ څه لوړ وي.
علتیې مادي وخت یې ضرورت ویلی ده، دغه درست یا ناسمه طریقه د شیدو ورکولو ده.
زما هدف بله هدف مې دغه و ډاکټر صاحب، چې د کوچنیانو چې هغه غاښونه راځي، هغه د شیدو غاښونه چې راځي، آیا دا هم هغه بعض وخت دغسې د غوږو د درد سبب کې انفیکشن کیدای سي چې د ماشومانو د خولې څخه چې اوبه راځي؟
بله، د غوږ درد ترینه کیدای شي منځ راسي،
بله،
ولې د انفیکشن کیدای سبب نه شي
کیدای؟
د غوږ درد په دغه خاطر باندې چې کوم عصبي رښتې عصبي رګونه چې غوږ دي، هغه غوږ تم راغلي دي، هغه ستوني تم راغلي دي.
بله 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 بله،
که یو څوک د غوږ د درد ولري، کیدای شي چې د غوږ درد هم په څنګ کې ولري، ستوني مو خوږیږي، یا که چېرته غوږ خوږیږي، کیدای شي غوږ هم ورسره خوږیږي. هغه د هماغه عصبي رشتو د شریکوالي له وجې نه دي، ولې د انفیکشن سبب نه شي کیدای.
بله ډاکټر صاحب، محمد شریف سیلانی صاحب، ستاسو یو جهان مننه، کور مو ودان چې تاسو وخت خبرونې ته حاضر سوالاس، او زموږ د اوریدونکو و سوالونو ته مو جواب ورکړلی. دا محترم دوستان
مننه، خدای وکړي چې دا مرکه ګټوره وي، موږ دوستان ته وخت نه وخت وخت لرم، زه ان شاء الله په خدمت کې
یم. سلامات اوسئ، خدای مو مکه مو. ډېر مننه د اوریدونکو څخه چې پښتنې وکړلې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.